لی میزبان شماست.
ډیر مننه احمدی صاحب، تاسو ستړي مسي اوریدونکو ته زما لخوا سلام. د ازادي رادیو د خبرونه تر 15 بجو ده. په راپورونه کې اوري چې په میدان وردګ کې نننیو حمله تر سلو زیات کسان ټپیان کړي او لس کسان وژلي دي. افغان چارواکي وایي کوم طالب مشران چې د پاکستان له زندانونو څخه آزاد شوي د افغانستان حکومت ته نه دي سپارل شوي. د سیمې انړی په خبرونه کې راځي چې د ایران د بهرنیو چارو نوی وزیر نن د خپل لومړي سفر په ترڅ کې عراق ته ورسید. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې د کیمیاوي وسلو د کارولو د ادعا ولوجه د سوریې د حکومت پر ضد د پوځي اقدام په برخه کې د نړیوال ملاتړ په زیاتېدو دی. خو تر څو مخکې د افغانستان خبرونه له ناجیې ساپی څخه خبري.
د میدان وردګو ولایت د ملي امنیت ریاست ودانې ته څیرمه په یو موټر بم چاودنه کې لس تنه وژل شوي. د ولسی جرګې او مشرانو جرګې یو شمېر غړیو په ګډه یو نوی ائتلاف جوړ کړ او ناټو ځواکونو هغه راپورونه رد کړل چې په کونړ ولایت کې د دوی د بې پیلوټ الوتکې په یوې حمله کې ملکی کسان وژل شوي. د خبرونو تفصیل. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي چې نن غرمه مهال د دې ولایت د ملي امنیت ریاست ودانې ته څیرمه د وسلوالو مخالفینو په ډلیزه حمله کې شپږ حمله کوونکي او د ملي امنیت څلور کارکوونکي وژل شوي. چارواکي وایي لومړی یو انتحار کوونکي موټر بم چاودنه وکړه او پنځو نورو یې په دولتي ودانیو د حملو هڅه وکړه. د دې ولایت د والی ویان عطاالله خوګیاڼی وایي چې په دې پیښه کې نږدې شل ملکي وګړي ټپیان شوي هم دي.
نن دی میدان وردګ مرکز میدان ښار ملي امنیت ته څیرمه یو موټر بم چاودنه چې وشوه چې په دې کې وړاندې پنځه نور بریدګر هم ښکته کړي وو. شپږ ځان وژونکي وژل شوي. د دې تر څنګ څلور د ملي امنیت سرتېري زموږ په دې پېښه کې شهیدان شوي او د شلو په شاوخوا کې ملکي وګړي ټپیان دي.
د دې پیښې مسولیت وسلوالو طالبانو منلی او ویلي چې په دې پیښه کې افغان ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله اړولې. د یو بل خبر له مخې د بلخ چارواکي وایي چې په چار بولک ولسوالۍ کې سکم دوه ټنه چاودیدونکي مواد نیول شوي. د دې ولایت د والی ویان فرهاد منیر ازادي رادیو ته وویل چې د دې موادو د انتقال په تور دوه مشکوک کسان هم نیول شوي دي. ناټو ځواکونو هغه راپورونه رد کړل چې وایي تیر ماښام په کونړ کې د دوی د بې پیلوټ الوتکې په یوې حملې کې ملکي کسان وژل شوي. د دې ځواکونو نن په یوې مطبوعاتي اعلامې کې وویل چې په وټپور ولسوالۍ کې په دې حمله کې لس وسلوال مخالفین وژل شوي. بلخوا د کونړ والي شجاع الملک جلاله ازادي راډیو ته وویل چې په دې حمله کې شپاړس کسان وژل شوي چې ملکي کسان هم پکې شامل دي.
پارس کا سامنے دی چلو پکې زنانه دی چلو ماشومان دی یا ماشومه زخمی در اوړې د علاج لپاره دا نور کسان دغه منطقي دی هغه چلو کسونه د طالبانو نوم دی چې دغه طالبان
ناټو کسه هم دمګړې په دې حمله کې د ملکی خلکو وژنه رد کړې خو ویلي دي چې په دې اړه اداوی جدي نسی او تحقیقات به وکړي. او د ولسی جرګې او مشرانو جرګې یو شمېر غړي او راتلونکو انتخاباتو ته یو نوی ائتلاف جوړ کړ. د دې ائتلاف ویان نن په کابل کې د دې ائتلاف د موجودیت د اعلانېدو په غونډه کې وویل چې دوی به د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره خپل لوري یو کاندید هم وټاکي. دا د افغانستان اړوند مهم کورنۍ خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له نوریاس نوري ناوړی.
د اسرایل صدر اعظم د ایرانی چارواکو وروستي څرګندونه چې له يهودانو سره د پخلاینې نه پکې لیدل کیږي رد کړی دی. په هغه بیان کې چې د بنیامین نتنیاهو د دفتر لخوا خپور شو ویل شوی چې د ایرانی چارواکو هغه څرګندونه چې د يهودانو د نوې کال یا روشاشانه مبارکي ویل د پر د اغیز نه کړی. د نتنیاهو په وینا د دې ویناو هدف د ایران له اټومي پروګرام څخه د نړیوالو د پام اړول دي. د زیاته کړ چې د ایران د رژیم په اړه به یوازې د هغه اعمالو لمخې قضاوت وشي نه د مبارکیو. نتنیاهو ولګاو چې ایران غواړي اټومي وسله جوړ کړي او نړیواله ټولنه څخه یو غوښتل چې پر اسلامي جمهوریت فشار ته دوام ورکړي. تیرونه د اسرایلی رسنیو پر سرخطونو هغه دوستانه پیغامونه خپاره شول چې د ایران نوی منتخب ولسمشر حسن روحانی او د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پر خپل ټویټر پانو کې لیکلی وو. ایران هغه ادعا وکړه چې ګنې اټومي وسله جوړوي رد کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو نوی وزیر نن د خپل لومړي سفر په ترڅ کې عراق ته ورسید. محمد جواد ظریف ته د عراق د بهرنیو چارو وزیر هوشیار زیباری هرکلی وایي. ټاکل شوی چې ظریف د عراق له صدر اعظم نوري المالکی سره هم کتنه وکړي. د ایران دولتي خبري آژانس ایرنا د ظریف له قوله په راپور کې ویلي چې وایي تهران په سیمه کې د جګړې د پراخېدو له وجې له عراقي ورونو سره ګډه اندېښنه لري. د نوموړي د دې وینا هدف پر سوریې د امریکا د حملې پلان ته اشاره وه. عراق هڅه کوي چې د سوریې د بحران په برخه کې بې پرې دریز خپل کړي او پر سوریې د لویدیز د هر راز برید په اړه یې خبرداری ورکړی. ایران چې په سیمه کې د سوریې تر ټولو نږدې متحد دی هم له احتمالي حملې سره مخالفت ښودلی دی. له سوریې څخه را رسېدلي راپورونه وایي چې اسلام پالو وسله والو د دمشق په شمال کې د معلوله په نوم تاریخي ښار چې اکثر وګړي عیسویان تر خپل ولکې لاندې راوستی دی. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه چې مرکز یې په لندن کې دی نن د دې سیمې د اوسیدونکو په حواله راپور ورکړ چې دوی وایي د رژیم پلوي ځواکونه له سیمې وتلي او وسله وال مخالفینو د ښار اداره په لاس کې اخیستې ده. په راپور کې همداراز ویل شوي چې د حکومت ځینې پلویان په سیمه کې شته خو ځانونه یې پټ کړي دي. وسله والو مخالفینو چې د جبهة النصر په نوم ډلې مشتي کوي په روانه اونۍ کې د ښار ته نفوذ وکړ. له دې سره په سوریه کې د ډیره مذهبي اقلیتونو په خاص ډول د وسله والو مخالفینو په لیکو کې د افراطي اسلام پالو د ونډې په اړه ویره په زیاتېدو شوه. خبرونه لازم دی رډو اوري. په همدې حال کې امریکا او فرانسه وایي د کیمیاوي وسلو د کارولو د ادعا له وجې د سوریې د حکومت پر ضد پوځي اقدام په برخه کې د نړیوالو ملاتړ په زیاتېدو دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری تیر ماښام په پاریس کې په خپلو څرګندونو کې وویل د هغو هیوادونو شمیر چې د پوځي اقدام کې د ګډون پلویان دي دوه عددي رقم ته رسېدلی دی. کیری خبرداری ورکړ چې که د سوریې د حکومت پر ضد اقدامات ونه شي نو ښایي کیمیاوي وسلې د ترکستانو لاسته ولویږي او په نهایت کې د لویدیځ پر ضد وکاروي. فرانسه یوازینی هیواد دی چې د سوریې پر ضد په پوځي عملیاتو کې له واشنگتن سره خپل ګډون په ښکاره اعلان کړی دی. په روسیه کې د درې دېرشو ولایتونو د والیانو د شپاړسو سیمه ییزو اسامبلو او د یولسو سیمه ییزو مرکزونو د ښاروالانو لپاره انتخابات روان دي. تمه ده چې د اکثریت پوستونو ګټونکي به د کرملین پلوي کاندیدان وي خو ویل کېږي چې په موسکو او یکترانبورګ ښارونو کې به د رایو اخیستو په کمپاینونو کې سخته سیالي وشي. دا ورځې سات مهم خبرونه اوسم په مکرې د افغانستان د هوا د حالاتو اټکل ته.
سلام. د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو لمخې په راتلونکو سلیر ساتونو کې د کابل او ځینو نورو ښارونو هوا د سانتي ګریډ په درجه داسې اټکل شوې ده. کابل د تودوخې لوړه درجه درې دېرش، ټیټه سوارلس، اسمان نیمه وریځ. کندهار د تودوخې لوړه درجه نه دېرش، ټیټه ولس، اسمان لمر. هرات د تودوخې لوړه درجه اته دېرش، ټیټه تلس، اسمان لمر. ننګرهار د تودوخې لوړه درجه و دېرش، ټیټه تویش، اسمان نیمه وریځ. او په پای کې هم مزار شریف د تودوخې لوړه درجه نه دېرش، ټیټه یویش، اسمان لمر.
سلور بجی او اته د خیسوی خو راپورونه کوي چې په میدان وردګ ولایت کې نننۍ حمله تر لاسو تر سلو زیات کسان ټپیان کړي او لاس کسه وژلي.
ادې پیښه کې تر شلو پورې مګر یو څه پېښې وې. همدارنګه سلور دی ملي امنیت سرتیري هم شهید شوی دی.
بلخوا د کونړ ولی وای چې په دې ولایت کې د بي پيلوټ الوتکو په بریټ کې
شپارس کسان مړي، څلور پکې زنانه دي، څلور ماشومان دي، یو ماشوم زخمي دی راوړل د علاج لپاره.
افغان چارواکي وای کوم طالب مشران چې د پاکستان له زندانونو څخه آزاد شوی د افغانستان حکومت ته نه دي سپارل شوی. د بهرنیو چارو وزارت په هرات کې د ایران د کنسولګری مخې ته د پرونیو مظاهرو په اړه عکس العمل شوولی. د انتخاباتو د کاندیدانو نوملیکنې ته یوه اونۍ پاتې ده خو تر اوسه داسې څوک نه دی راڅرګند سوی چې د ولسمشر کرزي ځای ناستی وي. په خپرونې کې پر نورو مسایلو هم راپورونه لرو. د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام په همدې خپرونې کې واورئ. د میدان وردګ سیمه ییز چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې نن د ملي امنیت پر ودانۍ د ځانمرګو ډله ییز برید سوی چې پکې یو سلو څلورویشتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دوی وایي چې برید شپږو کسانو کړی و. تفصیل د سید شاه سقیم په رپورټ کې.
د ځانمرګو ډله ایز بریدونه نن غرمه په یوه بجه او 15 دقیقې د میدان وردګو د ملي امنیت پر ریاست پیل شول چې پکې 160 تنه ژوبل شوي او 4 نور وژل شوي دي. چارواکي وایي په برید کې ټپي شوي کسان ټول عام وګړي دي او وژل شوي 4 واړه د ملي امنیت سرتیري بولي. د میدان وردګو د والي ویاند تاوله خوګیړنۍ وایي ټول ځانمرګ شپږ تنه وو چې لومړی یې د ملي امنیت د دروازې په خلو کې خپل موټر والوځاو او پاتې نورو یې جګړه پیل کړه. دی وایي د ملي امنیت سرتیرو ډیر ژر ټول برید کوونکي وژلي او د زیاتو کسانو د ځاني زیان مخه یې نیولې ده.
ملي امنیت سرتیر ما شپږ بریدګرو د نرګي برتونکو چې یوې د مکرسوف بم په وسیله 14 ترسره کړه او 15 نور مختلف چې وژلي شو. دا دی وایي چې تقریبا ما ترسره چې کوم مخکتر دي چې دوی دا هم هدف ته ورسوي. ملي امنیت ریاست د کارکوونکو له لوري وژل شوي دي. په دې پیښه کې تر 300 پورې مرګي وروسته پیل شوي دي. همدارنګه 4 د ملي امنیت سرتیري هم شهیدان شوي دي.
په دغو بریدونو او چاودنو کې د پیښې ځای ته څیرمه ودانیو ته هم زیان اوښتی دی. د بریدونو مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند بولي وایي ملګرو یې په یوه بجه د میدان وردګو د ملي امنیت پر ریاست پی آر ټی او نورو دولتي ودانیو بریدونه پیل کړي چې په خبره یې بریدونو درنه مرګ ژوبله اړولې خو دقیقه شمېره یې ورته نه ده معلومه.
بلخوا د ناټو یو ویان تایید کړه چې په کونړ کې په یوه هوایي برید کې د دشمن لس تنه غړي وژلي دي. دی وایي د ملکي تلفاتو په اړه یې کوم راپور نه دی ترلاسه کړی خو په کونړ کې چارواکي او عام خلک وایي چې تېر ماښام د وټه پر ولسوالۍ د قلعه او ګمبیر ترمنځ سیمه کې د نړیوالو ځواکونو بې پیلوټ الوتکو د ملکیانو پر یوه موټر برید کړی او تر لسو زیات ملکي کسان یې وژلي دي. تفصیل د روح الله انوري په رپورټ کې.
کونړ والی شجاع الملک جلالا وای په پیخه کې ټول شپارس کسان وژل شوی چې زیات پکې ملکی وګړي دي.
شپارس کسان مړ دي، څلور پکې زنانه دي، څلور ماشومان دي، یو ماشوم زخمی دی راوړی د تر علاج لپاره. نور دغه اته کسان نارینه چې دي د کرسول کې چې یو کس ته سر پروت او نور جسد یې نه و هغه هم عجله غستره او کوم طرف ته انتقال کړی دي. دا نور کسان دغه منطقې دي چې په یو دوه کې موټروانان دي. گزارشات چې موږ راغلي یو پکې د دانګان دي، هغه څلور قسمانه د طالبانو نوم دی چې دغه طالبان دا ګاډي کې اوسې وایي چې دغه وسلوالو ته په لارې کې ورختلي.
خو د کونړ امنیه قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل چې په پیخه کې 14 کسان وژل شوي چې درې پکې عربان، درې افغاني طالبان او نور پاتې ولسی وګړي دي. د سیمه اوسیدونکو نیازګل په تلیفون ازادي راډیو ته وویل یو ډاټسن موټر چې په کې ماشومان، خزی او نورام سړی سپارو تیر مازیګری د کونړ له مرکز سداباد حرکت کړی وو او کله چې د وټپور ولسوالۍ له قلا کلی تیر شو د نړیوالو ځواکونو د بی پیلوټ الوتکو د برید لاندې راغلل. دی وای په موټر کې هیڅ وسلوال نو موجود او ټول سورلی ولسی کسانو چې خپل کورونه تتلل. هغه وای له دی وړاندې هم په یاد لاره دوه درې موټر تیر شوي وو او کې دې شي چې په هغه کې وسلوال کسان ناستو او لنړیوالو ځواکونو موټر غلط شوي وي. له دې وړاندې په کونړ او په ځانګړي ډول د وټپور په ولسوالۍ کې بی پیلوټه تیارو ګڼ بریدونه کړي دي چې د دولتي چارواکو په وینا پکې زیات او مهم کورني او بهرني وسلوال وژل شوي او ټپیان شوي دي. خو دا لومړی ځل دی چې د دغو الوتکو په حمله کې زیات زیان ولسي وګړو ته اوړي. طالب وین ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په خپل لیکلي رالیږلي تلیفوني پیغام کې ویلي چې په هوایي بمبار کې ټول ولسي وګړي وژل شوي او ټپیان شوي دي او د دوی ملګرو ته کوم زیان نه دی رسیدلی.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
افغان چارواکي وایي هغه طالب مشران چې د پاکستان له زندانونو څخه آزاد سوي د افغانستان حکومت ته نه دي سپارل سوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نن وویل چې د افغانستان غوښتنه دا ده چې له بند څخه خوشي سوي طالب مشران باید د هېواد ته راسي او د سولې په خبرو کې همکاري وکړي. د ملا منصور دادالله په ګډون اووه تنه طالب مشران د شنبې په ورځ د پاکستان له زندانونو څخه آزاد شول. تفصیل د نسیم شفق په رپورټ کې.
د پاکستان له زندانونو څخه د وو طالب مشرانو له خوشی کېدون وروسته کابل له اسلام آباد نه غواړي ترسو هغه طالب مشران له بند آزاد کړي چې د سولې په خبراتورو کې مهم رول ولري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی د یک شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې پاکستان باید د ملا عبدالغنی برادر په څیر مهم طالب مشران له زندان څخه آزاد کړي. خاغلی موسازی د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د پاکستان له زندانونو څخه آزاد شوي طالب مشران افغانستان ته نه دي سپارل شوي.
هیچ زندانی به سفارت و یا کنسولگری های افغانستان در پاکستان تسلیم داده نشده. د طالب مشران رو در خلاصیدو به صورت که در افغانستان دولت ترجیح داده چه دویره شدن افغانستان تا. افغانستان که در سول علی شورا سر پهمکاری که پهمغلی که در افغانستان در سول پروسی پرمختک که همکاری بکنی یا پدیه که مثبت نقش رو بگوی.
پاکستان د شنبه په ورځ وو تنه طالب مشران له خپلو زندانونو څخه آزاد کړل. په دې طالب مشرانو کې ملا منصور داد الله، سید ولی عبدالمنان، کریم آغا، شیر افضل، ګل محمد او محمد زئی شامل دي. تر دې مخکې د افغانستان د جمهوری ریاست چارواکو ازادي رادیو ته ویلي وو هغه طالب مشران په آزاد شوو طالبانو کې نه دي شامل چې دوی د پاکستان له حکومت څخه د خوشی کولو غوښتنه کړې وه. د پاکستان له زندانونو څخه د طالب مشرانو خوشی کېدل اسلام آباد ته د ولسمشر کرزی په وروستي سفر کې یو مهمه غوښتنه وه. په عین حال کې د طالبانو د جیش المسلمین د پخوانی ډلې مشر سید اکبر آغا د پاکستان له زندانونو څخه د دې طالب مشرانو خوشی کېدل په افغانستان کې د سولې د خبراتورو لپاره ګټور بولي. خو ښاغلی اکبر آغا وایي چې تر دې پخوا د افغانستان او پاکستان ترمنځ داسې موافقه نه وه شوې چې له بند نه آزاد شوي طالب مشران د افغان حکومت ته وسپارل شي.
هغو دا پرېکړه سره کړې وه چې دا خلک خود مختاره دي، که په پاکستان کې ګزاره کوي او که په افغانستان کې ګزاره کوي، او که د دوی دا خوښه وي چې د افغانستان او پاکستان ماورا په بل ملک کې ګزاره وکړي، نو به د افغانستان حکومت او د پاکستان حکومت دواړه کومک ورسره کوي چې هغه ملک ته بوځي. نو زه فکر نه کوم چې دا خلک به دلته افغانستان ته راشي، ځکه چې دا پرېکړه سوې وه.
پاکستان تر دې پخوا هم شاوخوا 15 تنه طالب مشران د افغانستان د سولې د عالی شورا په غوښتنه له بند نه آزاد کړي وو. افغان حکومت او د سولې عالی شورا د پاکستان له زندانونو څخه د طالب مشرانو خوشی کېدل د سولې خبراتورو ته د طالبانو د هڅولو لپاره مهم اقدام بولي. خو لا تر اوسه نه ده معلومه چې د پاکستان له زندانونو څخه آزاد شوي طالب مشران چیرې تللي. داسې راپورونه هم شته چې له دوی څخه یو شمېر یې بیرته د وسلوالو طالبانو له لیکو سره یو ځای شوي دي. یو شمیر څیړونکي په دې باور دي چې پاکستان نه غواړي په افغانستان کې سوله ټینګه شي. دوی وایي په همدې علت اسلام آباد هغه طالب مشران نه آزادوي چې کولای شي د سولې په پروسه کې مثبت رول ولوبوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې وزارت سیاسي مرستیال په کابل کې د ایران له سفیر سره ګوري او په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو او د هغوی د ویزو د اسانتیاو په اړه خبرې ورسره کوي. د لیدنه نن په داسې مهال کېږي چې د شامې په ورځ په هرات کې د ویزو د ستونزو له کبله په سلګونو افغانانو د ایران د قونسلګرۍ مخې ته مظاهره وکړه او د هغې ودانۍ یوې برخې ته یې اور واچوه. نور حال د فریبا ظاهر پر پټ کې.
یو ورځ وروسته لاغه چې په هرات کې د ایران پر ضد له تاوتریخوالي ډکه مظاهره وسوه، د افغانستان او ایران چارواکو پریکړه کړې چې په کابل کې به د روانو ستونزو په اړه خبرې سره کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ټاکل شوی د دغه وزارت سیاسي مرستیال او په کابل کې د ایران سفیر د یکشنبې په ورځ سره وګوري. د دې لیدنې هدف په ایران کې د افغان مهاجرینو ستونزې او د ویزو اسانتیاوې ښودل سوي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان جنرال موسازی د یکشنبې په ورځ په کابل کې هیله وښوده چې په دغو لیدنو کتنو کې به د افغان
تاکل
سوی د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال شغل ارشاد احمدی په افغانستان کې د ایران له سفیر سره وګوري او د دې پیښې په اړه مفصل خبرې وکړي. د دوی هڅه دا ده چې په هرات کې ایران ته د تلو لپاره د ویزې د غوښتونکو ستونزې په دایمي ډول حل او وارزول سي او یو دایمي پریکړه ورباندې وسي.
د افغان او ایراني چارواکو لیدنه داسې مهال کېږي چې تر دې یو ورځ د مخه سلګونو افغانانو په هرات کې د ایران د قونسلګرۍ مخته مظاهره وکړه. دوی ویل چې د ایران قونسلګرۍ ترې د ویزې لپاره د سړي پر سر 400 یورو اخیستي، خو د څو میاشتو راهیسې ورته ویزې نه دي ورکړل سوي. په دغو مظاهرو کې قهرېدلو افغانانو د قونسلګرۍ د ودانۍ یوې برخې ته اور واچوه او په ډبرو لرګیو پر ساتونکو حمله وکړه. چې پترز کې له مظاهره کوونکو څخه یو تن وژل شوی او درې نور ټپیان دي. همدې کار د ایراني چارواکو غوسه راوپاروله او په ایران کې افغان سفیر ته پوښتنو لپاره ور وغوښت. په دې وروستیو کې په ایران کې د افغان کډوالو ستونزې ډېرې سوې دي. شاوخوا یوه اونۍ وړاندې د افغانستان د کډوالو چارو وزیر د یوه پلاوي په مشرۍ ایران ته ولاړ چې په هغه هېواد کې د شاوخوا 6000 افغان کډوالو د ویزو د ستونزو په اړه له ایراني چارواکو سره خبرې وکړي. په همدې سفر کې د ایران چارواکو افغان پلاوي ته ډاډ ورکړی چې دوی په دې نږدې وختو کې د افغان کډوالو د ایستلو تصمیم نه لري او د هغو د ویزو د تمدید په اړه یوه اونۍ وخت ترې وغوښت. خو دا چې پرونۍ مظاهرې به د دغو ستونزو په هواري څومره اغېز وکړي او آیا ایران به د افغان کډوالو د ستونزو د هواري په برخه کې افغان دولت ته ورکړې ژمنه پر ځای کړي که نه، لا تر اوسه معلومه نه ده.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د افغانستان د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو نوملیکنې ته شاوخوا یوه اونۍ پاتې ده، خو لا هم داسې څوک چې د ولسمشر کرزي ځایناستې وګڼل سي نه دی راڅرګند سوی. په عین حال کې د بېلابېلو سیاسي ډلو او شخصیتونو ترمنځ د راتلونکو انتخاباتو لپاره سلا مشورې او د یو واحد کاندید د ټاکلو پر سر خبرې روانې دي. د فرانسې خبري اژانس په حواله جزئیات له رضوان مراد څخه اوري.
د افغانستان د راتلونکي ولسمشر پر وړاندې زیات چیلنجونه پراته دي، خو په داسې حال کې چې په سیاسي صحنه باندې د ولسمشر کرزي نفوس پراخ دی، تر اوسه داسې څوک نه دی څرګند شوی چې خپله کاندیدي اعلان کړي او ووایي چې هغه کولی شي مختلفې ډلې سره یو ځای کړي. د فرانسې د څېړنیز مرکز غړی کریم پاکزاد فرانس پریس آژانس ته ویلي، په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د ولسمشرۍ انتخاباتو ته کوم مخکښ کاندید نه تر سترګو کیږي. ښاغلی پاکزاد وایي، امنیتی اندېښنو او دې ته په پام چې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته افغانستان بیا د کورنۍ جګړې په میدان بدل نشي، د ولسمشرۍ لپاره داسې څوک چې د سولې او ثبات لپاره یو بدیل تصور وړاندې کړي تر اوسه ځان نه دی کاندید کړی. د فرانسې خبري اژانس وایي، د مخکښ کاندید د نشتوالي په صورت کې نن سبا په پایتخت کابل کې سیاسي اوازو زور اخیستی دی. د افغانستان د کارپوهانو د شبکې غړی توماس روټینګ فرانس پریس اژانس ته ویلي، د کاندیدانو د نوملیکنې لپاره د ټاکل شوې نیټې تر وروستیو دقیقو پورې به د سیاسي ډلو او څیرو ترمنځ سلا مشورې دوام وکړي. د ډاکټر عبدالله عبدالله په ګډون چې د 2009 میلادي کال په انتخاباتو کې د ولسمشر کرزي یوازینی نږدې سیالو، د حامد کرزي اکثر سیاسي مخالفانو چې ډېری د شمال د اتحاد غړي دي، نوي ائتلافونه او ډلې جوړې کړې دي. د افغانستان د کارپوهانو د شبکې غړي ښاغلی روټینګ وای، ډاکټر عبدالله او یا د شمال د اتحاد کوم بل مشر به په راتلونکو انتخاباتو کې د هغه کاندید پر وړاندې سیالي وکړي چې ولسمشر کرزی ملاتړ کوي. د فرانس پریس آژانس په وینا، زیاتره خلک په دې باور دي چې هغه کاندید به د راتلونکو انتخاباتو ګډون کوي چې د ولسمشر کرزی له ملاتړه برخمن وي. د راپورونو له مخې د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول او د کورنیو چارو وزارت لپاره نوی ټاکل شوی سرپرست عمر داوزه د ولسمشر کرزي له غوره کاندیدانو څخه دي. د فرانسې خبري اژانس وایي، په داسې حال کې چې نږدې 9000 نړیوال سرتیری به د راتلونکي میلادي کال تر پایه له افغانستان څخه ووزي، راتلونکي انتخابات د دې هیواد د ثبات لپاره یو ستره آزموینه بلل کیږي.
بلخوانن په ولسی جرګه کې د ختیځو ولایتونو وکیلانو یو انتخاباتي اتحاد جوړ کړ او غوړي چې پر یو واحد کاندید سره سلاسي. د دغو ائتلافونو او اتحادونو په اړه به د کابل د څو اوسیدونکو نظرونه وورو.
ستاسو له پیغامونو
د مانم عبدالرشید عثمانم، ډېر ائتلافونه مونږ داسې لیدلي دي، پاکستان نه رانیولې سي هلته ائتلافونه جوړېدل او راول دلته افغانستان کې، په افغانستان کې دا ائتلافونه سوي دي او جوړېږي، په خاطر دې داسې خپلې ډلې ټپلې جوړې کې زیاتې کې. خو دا ائتلافونه هیڅ کومه نتیجه نه ورکوي، دوی خپل سیاسي اهداف سرته رسوي په دغه کې. دا ائتلافونه به د ملت مظلوم ملت لپاره هیڅ کومه فائده ونه رسوي او نه به دا انتخاباتو ته کومه داسې ښه ګټه ورایي.
زمانو ماجب عبدالغفور، خدای کوي که دا ائتلاف جوړ شي، افغانستان کولی شي دغه افغانستان خلق دا کار کوي، دا خبر ګران کار دی، د ټول د ملت ګټل لري، ګلاله فقط فقط باندې ګټل لري.
زبول رحمان کابل کې اوسېږم، دا خلکونه ډیره تر خطر تجربه لرم، دا وسم چې یو انفجار یو ټاک کیږي د مازر لري، دا خلک هم چې اوس ویره لري او دغه نه امید دي، خاطر دې همدغه چې دوی تر پرونه پر خپل مانځ کې دته جنگي دي، خپل شخصي ګټو لپاره دا د پدغلاس ټول د لاسو کلو کې هم دوی خپل عمر تیر کوه، اینا کوم دوی د خلکو نه خجالت نه باسي. دا اطلاعونه چې دوی پر نو بندې جوړوي، دا فقط د خپل شخصي ګټو لپاره کار کوي، د آینده لپاره، د خپل ساتنې لپاره، د ملت لپاره دوی هیڅ هم نه کوي.
د خوست یو شمیر قومي مشرانو او د مدني ټولنې غړو له ځایي خلکو غوښتل چې په راتلونکو انتخاباتو کې دي د ګډون لپاره کارتونه واخلي. دوی په یو غونډه کې ویل چې د خوست ځینې کسان د ولسمشرۍ له احتمالي کاندیدانو سره په دې نوم لیدنې کتنې او معاملې کوي چې ګنې د خوست خلک یې تر شا ولاړ دي. نجیب الله الخیل پر دې مسله رپورټ لري.
په غونډه کې ګډونوالو په یو غږ وویل چې د ټاکنو د کارتونو ترلاسه کول په راتلونکي نظام کې د ونډې مفهوم لري، نو باید ټول خلک وهڅول شي چې د شرایطو لرونکي خزینه او نارینه کارتونه لاسته راوړي. همدارنګه مشرانو په دې اندېښنه وښوده چې یو شمېر کسان په خپل سر د ګټې وټې لپاره پلازمېنې کابل ته روان وي او له احتمالي کاندیدانو سره ملاقاتونه کوي. دوی غوښتنه وکړه که چېرې نوماندان د خوست د خلکو رایه غواړي، خوست ته دې راشي او خپلې برنامې او د کامیابۍ امکانات له نږدې د خلکو سره شریک کړي.
زه اجي محمد امین واحد یارم. هدف دغه دی چې کارتونه باید هر څوک وخلي او دویم بس په دې نه وشه چې ځنو ورونه د په کابل کې چې د رئیس جمهور دی فورا کاندیدون دی الته یو څکم شن کورونی قبل کې پیدا کړی دی. میګه دا ایتپوک وکا چې زنه نخرڅو به دی، خصوصا لویه پکتیا یو ایتپوک به وي، یو اتحاد به وي. کاندیدون چې دی په تلپنو واسطه دی ولایتونه رغوړي، دای دروشي ولایت دروشي د دې سره چې میګوینو د څوک ورسی دا خو شرم خبره وي.
د زدرانو د قومي شورا یو تن مشر وایي چې اوس د نوموړي قوم خلک په مسایلو پوه شي او کرماندان زموږ رایه غواړي. دوی دی د زدرانو ستونزې او وختن نګدی وویني.
زه پس درخیم د زدرونی د شورا رئیس. زدرونی کوم ویس پوی شوای دی په درې ولایتي کې پرتای تقریبا لس نیمه ولسوالۍ ده. نو کڅیک د زدرونی نه رایه غوړي باید دوی روشي د می مشکلات وګوري چې یو کس یا دوه کس پرته وتیختي یا د زدرون نه یا د بل کوم نه. نو هغه د کوم خلک نه دی، اده شخص نه ده چې په کوم ټیلی یا په کوم ټل شوای دی ولته پوسی مملا کړی د مومی زدرون. نو هغه د زدرونی د کوم
د کوچیانو یو تن ځایي مشر رمضان کوچی په خپلو خبرو کې وایي چې راتلونکي ټاکنې باید په شفاف ډول ترسره شي.
راتلونکي انتخاباتو په باره کې موږ دا غوښتنه په جدي توګه منو چې دا انتخابات پاک وسي، شفاف وسي، داسې نه وسي لکه تېر انتخابات. او کوچیان هر کس انتخاباتو ته تیار دي، ولې دې په خاطر د خپل وطن، د خپل اسلام، د خپل خدمت په خاطر منو.
قومي مشر حاجي رسول محمد خان تڼۍ وایي چې په خوست کې داسې هلې ځلې روانې دي چې ټول خلک په یو غږ او یو اتفاق هغه واحد نوماند ته رایه ورکړي چې د په وجود کې د خوست د خلکو حقوق خوندي کیږي. ټاکل شوی په افغانستان کې راتلونکي ولسمشریزي او ولایتي شوراګانو ته ټاکنې د 1393 نریس کال د حمل په میاشت کې ترسره شي.
د حج او اوقافو وزارت چارواکي وایي چې نن به سعودي عربستان ته د افغان حج کوونکو لیږل پیل سي. د ترانسپورت وزارت وایي افغان حجان به په یو منظم پروګرام کې مرحله په مرحله له مرکز او ولایتونو څخه سعودي عربستان ته انتقال سي. تفصیل د خان محمد سیند پر رپورټ کې.
که څه هم په تیرو څو کلونو کې سعودي عربستان ته د افغان حج کوونکو د تګ او راتګ پر پروسې انتقادونه شوي، خو د حج او اوقافو وزارت چارواکي وایي چې سږ کال دې پروسې ته ځانګړي تیاریان نیولې دي. د دې وزارت مرستیال داعی الحق عابد د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل سږ کال زیاتې هڅې کړي چې افغان حج کوونکو ته په سعودي عربستان کې د ترانسپورت، د اوسېدو، د ځای، خوراک، روغتیا او داسې نورو چارو کې لازم خدمات برابر کړي. خاغلی عابد وویل د افغان حج کوونکو لومړی ډله به د یک شنبې په ورځ ناوخته د سعودي عربستان په لور حرکت وکړي.
امسال 24,000 تن انشاءالله اعظم بیت الله شریف میشن و پرواز اول ما امروز بخیر بعد از ظهر شروع میشه.
سک کال سلیرویش زرکسان انشاءالله سعودی عربستان تزی. لمره پرواز مونن پیلیگی. ده تیرو کلونو پتیر مولدری هوای شرکتونو آریانا، صافی او کامیر سره تړونونه کړي چو پخطو گا فعالیتو کریشی. سک کال مودی پروسی تا ده تیرو کلونو پا پرتلا خط دابیر نیولی دی.
خاغلی عابد وویل افغان حج کوونکو د ولایتونو د نفوسو پر اساس تنظیم شوی دی. د دې وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو کلونو کې د حج د فریضې ادا کولو ته هر کال له هیواده 10,000 کسان سعودي عربستان ته تلل، خو سږ کال سعودي عربستان په بیت الله شریف کې د ځینو پراختیایي چارو له امله له 23,000 افغان حج کوونکو سره موافقه کړې ده. افغان حاجیان په تیرو کلونو کې په دې پروسه کې د یو لړ ستونزو شاهدان وو. همدارنګه یې له هوایي ترانسپورت څخه هم شکایتونه لرل، خو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي سږ کال د حاجیانو لیږدولو او بیرته ستنولو ته تدابیر جدي کړي دي. د دې وزارت وایاند ننګیالي قلاتوال وویل
ترانسپورت
ترانسپورت او هوایی چلند وزارت په دې اړه بشپړ چمتووالی لري. کوم لازم خدمات چې ګرانو حاجي صاحبانو ته باید مهیا شي، انشاءالله موږ په تخنیکي برخه کې ټول چمتووالی لرو. نن ماښام نه وروسته لومړی پرواز د کابل څخه د سعودي په لور روان شي، او په همدغه ورځ به موږ د نورو ولایتونو څخه لکه قندار، مزار او هرات څخه به هم زموږ پروازونه پیل شي. او هیله مونږ دغه ده چې دغه پروسه په ښه توګه پای ته ورسوو. دغه ستونزه موږ د ګرانو حاجي صاحبانو په تګ او راتګ کې ونه لرو.
قلاتوال وویل د افغان حج کوونکو پروازونه د کابل، کندهار، هرات او مزار شریف له هوایي ډګرونو څخه تنظیم کړي دي. په تیرو څو کلونو کې د حج په پروسه کې د بې کفایتۍ او درغلیو له امله د دې وزارت ځینې لوړ پوړي چارواکي سارنوالۍ ته هم معرفي شوي او حتی له دندو هم لرې کړای شوي دي. په سږکال دا وزارت د یادې پروسې خطر سره کېدو ته د پراخو او جدي تدابیرو خبر ورکوي. خان